مال شماست. تکل سای خوش آمده.
دیر زیادا مننه کوم سمی جانه دی ازادی راژیو یوی بلی خبرونی تا خراغلست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډ خبرې برخه کې به واوري چې افغان حکومت په هیواد کې د نظام د سرنګوالي په اړه په ایران کې د طالبانو د پلاوي څرګندونې رد کړې دي. له هر څه مخکې خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی، په قطر کې د افغان دولت مرکچی پلاوی د ناتو د غړو هیوادونو له سفیرانو سره په افغانستان کې د دایمي اوربند پر اړتیا بحث کړی. افغان چارواکي وایي د میدان وردګو ولایت بیسودو ولسوالۍ ته استول شوی پلاوی به په سیمه کې د وروستۍ شخړې په اړه څېړنې وکړي، او په تاجکستان کې له نهه میاشتني ځنډ وروسته د جوماتونو دروازې پرون یو ځل بیا د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستل شوې. بشپړ خبرونه. په قطر کې د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی د ناتو د غړو هیوادونو له سفیرانو سره په افغانستان کې د دایمي اوربند پر اړتیا او نورو موضوعاتو بحث کړی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي پرون ناوخته په دې آنلاین غونډه کې د مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانکزی او ځینو غړو د ناتو د غړو هیوادونو له استازو سره د بشري حقونو او د ښځو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ لپاره د ناتو پر همکاریو خبرې وکړې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي ستيفانو پونتیکورو ویلي ناتو د افغانستان د سولې د بهیر په تړاو پر خپلو ژمنو درېږي. د دولت پلاوی په دې وروستیو کې پر طالبانو تور لګولی چې خبرو ته لیوالتیا نه ښیي او سیمه ییز سفرونه یې پیل کړي دي. افغان چارواکي وایي میدان وردګو ولایت ته تللی پلاوی به په بیسودو ولسوالۍ کې د وروستۍ شخړې په اړه څېړنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل په بیسودو کې د خپل سرو وسلوالو د قمندان عبدالغني علیپور کسانو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. د وزارت ویلي پولیسو په سیمه کې پوځي تاسیسات جوړول چې د علیپور کسانو ډزې پرې وکړې. د ولسمشر د دوهم رسیال محمد سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مسؤول محمد هدایت پرون ازادۍ راډیو ته وویل
امیال در حال بررسی قضیه هست. پلاوی همدا اوس د قضیه په چړنه بوخدی، انتظار بشو چې پلاوی څه راپور ورکوي. دا چې هلته څه پیښ شوی باید د پلاوی راپور ته انتظار شو چې د شواهد او کافی اسناد پر اساس به قضاوت کوي او خپل راپور به وړاندې کوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د بیسودو په شخړه کې نه غیر مسؤول وسلول وژل شوي او اووه سرتیري او پنځه ملکیان ټپیان دي. د دې پیښې د څېړنې لپاره یو دیارلس کسیز پلاوی پرون له کابله دې سیمې ته ولاړ. دفاع وزارت وایي چې د افغانستان نړیوال متحدان د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ دوام ته ژمن دي. ریټرز خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د ناتو د څلورو جګپړو چارواکو په حواله په راپور کې وویل چې نړیوال ځواکونه به تر ټاکلي مهلت وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 نیټه د لاسلیک شوې موافقې له مخې تر را روانې مې میاشتې پورې ټول نړیوال ځواکونه د طالبانو لخوا د امنیتي ضمانتونو په بدل کې باید له افغانستانه ووځي. د دفاع وزارت ویان روحالله احمدزي ازادۍ راډیو ته وویل
از لحاظ توانایی های لازم
زموږ ځواکونه د ځمکنیو او هوایی عملیاتو په برخه کې له وړ ظرفیتونو برخمن شوي دي. د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه او ستراتیژیک همکاران د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرستو او همکارۍ دوام ته ژمن دي.
امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړی دی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د جرمني حکومت پر روسیا کې د مظاهراتچیانو پر ضد د پولیسو لخوا د ځواک کارول وغندل. د حکومت ویاندې مارتینا فیتس پرون دوشنبه په برلین کې یوې خبري غونډې ته وویل
موږ د روسیې له مشرتابه غواړو چې د ځواک کارول بند کړي، د مدني حقونو او ازادیو تضمین دی وکړي، نیول سوي کسان دې ژر تر ژره خوشي کړي. د جرمني حکومت یو وار بیا د روسیې پر حکومت غږ کوي چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی هم سم د لاسه خوشي کړي، او د روسیې په قلمرو کې دننه د ده پر وړاندې د کیمیاوي وسلو د کارونې په تړاو وضاحت ورکړي.
د روسیې د اپوزیسیون مشر او د فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د جنوري په 18مه له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. د روسیې لوی څارنوالۍ پرون وویل د عدلي چارواکو د هغو غوښتنې ملاتړ کوي چې وایي د ناوالنی دیرش ورځنی تعلیقي بندې په تنفیزي بند واړول شي. د یکشنبې په ورځ د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره په ټوله روسیا کې مظاهرې وشوې چې پر مهال یې له 5000 زیات کسان ونیول شول. په تاجکستان کې له نه میاشتنی ځنډ وروسته د جمعتونو دروازې پرون بیا د لمونځ کوونکو پر مخ پرانستل شوې. دا جمعتونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په مقصد د محدودیتونو لپاره تړل شوي وو. د تاجکستان حکومتي چارواکي اوس ادعا کوي چې په دې هیواد کې له تیرو دریو اونیو را په دیخوا د کورونا وایرس یوه تازه پیښه هم نه ده ثبت شوې. له اپریل میاشتې راهیسې پرون د لومړي ځل لپاره د پلازمینې دوشنبې په جامع جومات کې سلګونه لمونځغاړو د جمعې مونځ ادا کړ، او د نویو محدودیتونو له کبله ښایي اسپانوي شرکتونه په اونۍ کې د عوایدو له درکه $2.2 billion زیانمن شي. د هغې څېړنې له مخې چې پرون دوشنبه خپره شوه، په سلو کې 60 زیان به د منځني حد او وړو صنعتي کمپنیو ته واوړي. د څېړنې له مخې که اسپانیا د کورونا د وبا له کبله د مارچ او جون میاشتو په څیر محدودیتونه ولګوي، 4,80,000 دندې به په خطر کې ولویږي. د ازادي رادیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو خو له غمخ کې تاسو د لنډې خبری برخې اوریدو ترابولم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ک طالبان د سیاسي فعالیت په جریان بدل شي د جمهوریت په چتر کې ورته د شاملې دوه امکان برابرېدای شي. د شورا ټینګار کوي چې د نظام د څرنګوالي پر ځای په کار د چ په هیواد کې د روانې جګړې پر ختمېدو جدي بحث وشي. د سرګندونه داسې محل کېږي چې پرون په تهران کې د طالبانو د پلاوی غړو په یو کانفرنس کې وویل د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې د افغانستان اوسنۍ حکومت رنګیږي او پر ځای بل حکومت وقته رسیږي. د موضوع جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو لخوا د نظام پر څرنګوالي بحث تر وخت مخکې ګڼي او وایي په کار ده لومړی په افغانستان کې د روانې جګړې پر ختمېدو بحث وسي. د شورا د څرګندونې داسې محل وکړې چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي پرون په تهران کې یو کانفرنس ته وویل دوی په افغانستان کې د یو ټول شموله نظام غوښتونکي دي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړی سي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
طالبان د نظام پر میکانیزم تر تبصرو مخکې د دې خاورې د خلکو د وینو مسول دي. دا نظام پر چوکاټ بحث اوس تر وخت مخکې دی. فعلاً افغانان دې ته منتظر دي چې د جګړې دا ګرم اور مړ سي. جمهوریت په خپل همدا مفهوم لري چې د سیاسي جوړښتونو هر تشکیل پکې زیاده شي. که طالبان د جنگي او تروریستي باند پر ځای د تفاهم او سیاسي فعالیت په یو جریان بدل سي، تبې ده چې د جمهوریت په چتر کې شامل دی سي.
د طالبانو یو هیئت چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر یې مشري کوي، تیره اونۍ ایران ته لاړ چې د یکشمې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره هم وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یکشمې په ورځ په یوه اعلامیه کې داسې اشاره ورکړې وه چې ښاغلي ظریف هم په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ ښوولی و. د طالبانو د هیئت غړي سهیل شاهین پرون رابلل سوي کانفرنس ته وویل طالبان د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني، بلکې د قضیه یو اړخ یې ګڼي.
ما به همه جهتهای افغان د مذاکره
موږ په دوحه کې له ټولو افغاني جهتونو سره په مذاکره بوخت یو او هیله من یو پر داسې ټول شموله نظام سلا شو چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. موږ د قدرت د انحصار هڅه نه کوو.
تر دې مخکې د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو طالبان د یوې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي چې د ده په خبره په هیڅ ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نسی کولی. د طالبانو د هیئت غړي سهیل شاهین پرون په کانفرنس کې وویل د هغې موافقې له مخې چې طالبانو د 2000 شلم لدې کال د فبروري پر 9 امریکا سره لاسلیک کړي. پر راتلونکي کې به د افغانستان اوسنۍ حکومت ختمیږي.
یک بخش از توافقنامه
به هغه موافقه چې موږ له امریکا سره لاسلیک کړي په یو برخه کې راغلي چې پر راتلونکي کې یو اسلامي حکومت جوړيږي، په دې معنا چې د کابل اوسنۍ اداره لمنځه ځي او یو بل حکومت به رامنځته کیږي چې نظام به یې اسلامي وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې ایران ته د طالبانو د هیئت په سفر خبر دی. تیره اونۍ د طالبانو بل هیئت روسیې ته هم سفر کړی و چې د هیئت د یوه غړي شیر محمد عباس ستانکزي څرګندونو پراخ عکس العملونه پارولي وو. ښاغلي ستانکزي په روسیه کې ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف غني دي استعفا وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ورستۍ نښتې په اړه د څېړنې لپاره یو دولتي پلاوی سیمې ته استول شوی دی. له جمعې ورځې راهیسې چې د بیسود په حصې اول سیمه کې د دولتي ځواکونو او خپل سرو وسلوالو ترمنځ نښته وشوه، په دې سیمه کې وضعیت کړکېچن دی. د کورنیو چارو وزارت د خپل سرو وسلوالو مشر عبدالغني علیپور د دې نښتې په خاطر ملامتوي، خو په ولسي جرګه کې د دې سیمې استازي وایي چې پولیسو پر ملکي وګړو ډزې کړي. مقیم نائب په دې اړه د ولسمشر د دوهم رسیال محمد سرور دانش د دفتر له رئیس محمد هدایت سره مرکه کړې او په سر کې د پیښې د څرنګوالي په اړه پوښتلی دی.
تاسو خبر یاست د ملي امنیت د شورا، ملي امنیت ریاست، کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او دغه شان د سیمه ییزو ارګانونو ګډ پلاوی چې اته سیمه ییز کسان چې درې تنه د میدان وردګ د ولایتي شورا غړي او 15 نور د سیاسي احزاب استازي دي، دا ټول 14 کسان کیږي. د پیښې سیمې ته رسیدلې دي ک څه هم ټاکل شوی و چې وړ مورز دوی سیمې ته لاړ شي، خو له بده مرغه د هوا د خرابوالي لامل دا سفر یو ورځ وځنډید. خو اوس چې پلاوی سیمې ته رسیدلې دي نو باید انتظار وکړو چې د دوی څېړنې څه وایي.
ادعا داده چې ډزې پر ولسی وګړو نه دي شوي، بلکې قومندان علیپور او وسلوالو یې پر امنیتي ځواکونو ډزې کړې او وروسته امنیتي ځواکونو متقابلې ډزې کړې دي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
نه وګورئ، سیما اصلاً د رسنیو او د ټولنیزو رسنیو لسترګو پناه ده، یوازې ټلیفوني اړیکې نیول شوې دي. اوس مهال له سیمې خبرونه زده او نقیز دي او په دې خبرو لا باور ډیر نشي کېدلی. خو هغه څه چې موږ ته رسیدلی دي هغه دا دي چې د تیرې جمعې په ورځ یو شمیر اعتراض کوونکي راټول شوي وو چې شمیر یې لسلو کسانو ډیر وو او دوی وسلوال هم نه وو، خو ول یو شمیر حرکتونه موجود وو. هغه خای د علیپور د کسانو لوري وو یا هم د کومي بلی دلیل لوري چې بل اخر دا پی خرامانس تکړه. په لومړي سر کې حالات ډیر نورمال وو او د دې امکان ډیر چې د سیمې د خلکو او د امنیه قومندان ترمنځ تفاهم وشي. خدا چې ول پی خرامانس تشو نو باید د پلاوی د چیرونو پایلې ته منتظر شو چې دوی کوم شواهد لاسته راوړي. خو هغه څه چې موږ ته پاړه راپور راکول شوی دی هغه ولسی وګړي ولې لدی ورسته لبد مرغه جګړه شوې ده. مثلا تر تیر شپې پوری د غیر مسول وسلوالو لوري پر ولسوالۍ حمله شوې ده، ولسوالۍ ته وور چول شوې ده او یو شمیر پولیس خالص لا شوې. په دې خاطر چې د جمعې پورس چې دا پیښه وشوه د حکومت د رهبرۍ په ځانګړي ډول د جمهور ریاست د دوهم مرستیال لوري امر وشو چې باید له هر ډول نخت ځان وساتل شي او هیڅ ډول ستونزه پیښ نه شي، ځکه چې هلته موږ کومه وسلواله مخالفه ډله لکه طالبان یا داعش نه لرو، بلکې ټول وګړي د نظام پلویان دي او موږ نه غواړو چې هلته کومه بله پیښه وشي. له بده مرغه یوه پیښه شوې ده، خو اوس باید انتظار وباسو چې د پلاوی له څېړنو کومې پایلې راوځي.
د یو شمیر راپورونو په اساس یا هم یو شمیر انتقادونه موجود دي چې ولې د جمهوری ریاست له لورې د یوه غیر مسول وسلوال چې هغه علیپور دی ملاتړ کیږي. دا مسله څومره دقیقه ده؟
په هیڅ صورت دا رښتیا نه دي، بلکې یوازې اوازی او دروغ دي. هیڅ کله د دوهم معاون صاحب لوري د علیپور ملاتړ نه دی شوی او نه ترې ملاتړ کیږي. ولې هغه پیښه چې دوه کاله وړاندې د کابل په لویدیزه سیمه کې رامنځته شو. تاسو شاهدان یاست چې علي پور د ملي امنیت لوري ونیول شو. ورسته یو فاجعه رامنځته شو چې لامل یې واته کسانو وژل شو. مظاهره وشوه، په عمومي ځایونو حمله وشوه او ګډوډي جوړه شوه. یوازې د دې لپاره چې د ګډوډي مخه ونیول شي، دوهم معاون صاحب لاس په کار شو چې په دې مسله کې ملي امنیت په جریان کې وو او هغه وخت له علي پور نه ژمنه واخیستل شوه او د همدې ژمنو په اساس ورسته علي پور خوشی شو. نو دا بیا ورسته په ملي امنیت او هغه کسانو پورې اړه لري چې د علي پور ضمانتونه وکړل او دا یې خوشی کړو. دا نو باید اوس هغه کسان جواب وایي چې ولی هغه مسله روښانه نشوه او دا بیا اوس په یو ستونزه بدله شوه. خو زه ډار درکوم چې هیڅوک له علي پور ملاتړ نه کوي، ځکه هر وسله والا ډله چې د نظام او امنیتي ځواکونو په اډانه کې نه وي هغه غیر مسؤوله ډله ده او هیڅوک به ملاتړ ونه کړي.
د افغان ولسمشر د دوهم رسیال محمد سرور دانش د دفتر رئیس محمد هدایت و چې د میدان وردګو ولایت په بیسلو ولسوالۍ کې د ورستۍ نخته په اړه د چیرنو د پایل په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
قدر مناوریدونکو، د دې په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو 19 پروګرام د ازادي رادیو مجله وړاندې کوو. خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی ته وښی چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر خبرونی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو د امریکا د نوې ادارې په تګلارو او پریکړو یو مخاله خبره کړې ده. د مقالې پایل په دې جمله شوې چې له افغانستان د امریکا وتل په شک کې دي. هغه څه چې اوس یې د واشنگتن اگزامینر په خبره طالبان سخت غوسه او افغان چارواکي خوشاله کړي دي. د امریکا دفاع وزارت د جنوري په 15 اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 2000 ته ورسېږي. امریکا له طالبانو سره په تړون کې ژمنه کړې و چې تر می پورې به ټول عسكر باسي. خو امریکا نوې ادارې ویلي د پاتې سرتیرو د رايستلو پریکړه به د امریکا، افغانستان او نورو متحدینو د ګټو په پام کې نیولو سره کوي. واشنگتن اگزامینر د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي معلومه نه ده چې طالبان له ترګرو سره د اړیکو د پریکولو، د تاوتریخوالي د کمولو او په خنیت د خبرو لپاره په خپلو ژمنو ولاړ دي کنه. په مقاله کې د سولیوان دا خبره هم راخستل شوې چې طالبان باید له افغان حکومت سره په یوې رښتینې لارې خبرې وکړي، نه د په خبره په یو جعلي یا فیک لار. د سیمې ځینو ورځپاڼو ایران ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه مقالې خپرې کړې دي. له هغې ډلې د متحده عرب اماراتو خپرېدونکې ناشنل ورځپاڼې لیکلي ایران په روان ترهګریز تاوتریخوالي سربېره د طالب مشرانو کوربه ده. د ورځپاڼې په لیکنه تهران د طالبانو د سیاسي ډلې مشرانو ته وړاندیز کړی چې چمتو ده د افغان حکومت او د هغوی ترمنځ د دوهې په خبرو کې منځګړتیا وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یوه ډله تیر اونۍ تهران ته تللې او د همدې اونۍ په سر کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره خبرې کړې دي. ناشنل ورځپاڼې د ایراني رسنیو په حواله لیکلي چې جواد ظریف ملا برادر ته ویلي چې امریکا متحده ایالتونه د جګړې لپاره یو ښه منځګړی نه و. د ناشنل ورځپاڼې په وروستیو څو کلونو کې د طالبانو او ایران تودو اړیکو ته هم اشاره کړې ده. په مقاله کې راغلي واشنگتن تیر وخت په ایران تور لګاوه چې د امریکایي ځواکونو پر ضد یې طالب جنګیالیو سره پټه همکاري کړې ده.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د رادیو مجلې د وی بلې غنې اوریدلو ته مو هر کله کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو را خپل کړی ده.
پخوانی وقت که در صدارت داود خانم زین کاکه ها جونده و داداش حسین نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو و تمه غذایی که
ده سهار لس کمی لس بجه بی دروختون ده بیرنی وات مخی تا ده نور و رز و خلاف یوازی والار بو.
حل توره کپل و شسی طول نده توره تیارسی، سده وران سیل ابلیس غوط ده پس پکتارسی.
تاسو به د کابل چنداول سیمه خامخالی دلیبی او کوم نوی لیدلی نو د دغه سیمه په اړه خو به مو ارو مرو اوریدلی وي. حتمی ده چې په ذهن کې به مو دا پوښتنه وي چې دغه سیمه ته به ولې چنداول وي. زه په کابل کې چنداول ته ورغلم، تاریخ او ارزښت می چرلای. راته وښی قدر من اکوونکو، په کابل کې چنداول هغه لرغونی سیمه ده چې د عرفان پزره کې لپخا زمانو را په دیخوا خوږی خاطرې له هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چنداولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم اوسېده، بیا د 14 هجری شمسی قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چنداولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چنداولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چنداولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چنداولو د کلمې د معنا او تاریخ په اړه وایي.
چنداول پاسل کې ترکی یو کلمه دی، هغه کسانی چې د اساکرو په مخ کې چروانو چند اول په دې معنی چې سو کسانی مخ ته د فوج نه یا د اساکر نه مخ ته چې جنگ ته چې زی اوس لکه چې وایي کتی کشف ټول اساکر نه مخ کې چې زی کشف ته وایي. کله تاریخي زید د قدامت د 1500 کال مخ کې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، الته ډیر عبادت دی.
چنداول د کابل په زړه کې موقعیت لري. خغله اکبری وای چې چنداولو په خا د کابل ډیره برخنی ولې و.
شفاخانه د ابلسینانه شروع سی و دی، کابل سین چی دی نیولو تر چوکا پوری دای پخوانی وو. د چوک نه چخ وته زید د بالا قلا او بالا کو د چنداول امدا وسم چې بالا کو نو میگی د چنداولو امدا دی تر آشکان عرفان او در باغ قاضی پوری دغه سایه وو. اکثریت خو قزل باشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې در صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندۍ وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری وو، کاکا بدرو تمغه زای کی، کاکا ایساق نومیده. دا کاکاگان وو چې دای ډیر د خلکو په منس کې ډیر د شورلت درنوده، د صداقت، د ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاته کړه چې د چنداولو اصلي اوسیدونکي د دولت لوړ رتبه مامورین وو. په چنداولو کې له قزلباشو او هزاره قوم سره د نورو ولایتو کسان هم میشت وو. د کندهار اوسیدونکی اجی ملنګ چې په یاد سیمه کې دوکان لري، د چنداولو د پخوانی کورونو پاکله وایي.
دا چې دینه اغزړی خرابې ازور شمن ازارس رايونه تاریخي دیونه نشرته ادي ژوندګي ادي رفتار ادي ژوند ادي خوردان بس ادي مقصد نشه ولاړه. بس دا سابقه سايونه دي نه، دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی. هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زه موږ تخپل مړو ژوند را پیاسي او اوس خو نه دی دنیا پر بل مخه وشته موږ په سرایو کې خوشاله یا زه په خپل دی ول سکال تر غلې منو دا خل نو جوان بچان موږ په دغه کې به وسی ژ خپل شپته روزبن ژوندۍ کو. بس دا موږ د پاره نو یارتي دا زړه باتي زړ کور مقصد عزیز ژوندۍ دا موږ د پاره بس بچی دا چندول اسو پاس لري نږدې د غلکه د غسترایم د غزایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به چندول د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده. نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندول لیدنه ضرور کوي.
ډیره پاکی وبې دي، ډیره صفه وبې دي. دا هر کورسی ته وینې کنه د سلو کالو دی او نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي، تاریخي دیوالونه دي، تاریخي کوڅې دي. دلته له خارج نه سیرازی، له خارج نه امریکا نه لندن نه جرمنی نه سیاسري راځي، سپینګيري خلک راځي دلته راځي. وای دلته منګه یو دوره وو، دا ډیر په منګه خلګي منګه دلته مسول طالبان د مکتب وي او دویم دریم سم کې مور پلار سره راتلو دلته دوه کوڅو کې ګرځي دلو کاته پورته دا ډیر په منګه لګي. له غج نه سیرازی یو چکر د چیندولو دوره کوي، له امریکا او جرمنی نه لندن نه سیرازی قربان وای د چیندول اسند درس امریکا او لندن جرمنی د چیندولو په دوه خاورونه ورکوه. دا هر دیوال تاسو ګوري کې د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسوي دا لدغه په خو خیتونه دا ډیر کلاک شای دا ډیر ښه شای دا یو په بل کړه کې لري دروازې لري مثال دی وسی اوسره په یو کور کې مالګ نه وړلم دی کنه سال کل کې چینه روبسي بلې ترار کې زه خوره کې مالګ نه لرم مالګ مو ته راولېګا یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګا مو ته دغه ډیر ښه شوی نه دی یو بلوینی یا غام سوال لغنه خبر دا غام سوال لغنه خبر درست دی اول بلغه خبر دی دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري سی دغه وسر نه جیک سی دغه درست چیندولو کې بام په بام ګرځیدلای سی
د چیندولو تنګی کوڅې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دی چې لای هم خلق خوخوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي د هلمند اوسیدونکو منان وای چې پلار نکي دلته اوسیدلی زکه خدای هم نه وړي چې بل چیرې ژوند وکړي
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلی دي بیا پلارونه اوسېدلی دي او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو
د چیندولو پاک له څه خاطرې لري
د چیندولو پاک له باندې چې موږ ته پلارونه کیسې کړې دي یا مشرانو کیسې راته کړې دي د چیندولو نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم په خواني چې ډېر شرایط برابر وو ډیر امن او سکون او ډیره خوشحالي و یعنی د چندول د نامه د اوریدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشک ورشک سي چې زه هغه په خواني چندول چې دلته ش ژوند وو امن وو خوشحالي و دا ډیر یو ارزښت لري په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ورنیکونه ترنیکونه په دې ځای کې مسجدان دي
په چیندولو کې سی دوکان هغه ځای دی چې لپایله بیا تر وسه دوکانونه پکې دي او سی دوکان هم زکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو اجی سلیم وایي چې سی دوکان ته په کابل سر بیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي
سی دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی چندولی سی دوکان دا ډیر تاریخي ځای دی دلته مر دوکانداري کوي د مزار شریف خلک دلته راځي د شبورغان خلک درته راځي د پلخومري خلک راځي دلته ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقال کوي
په خو دلته قزل باشان او سیدل
قزل باشان قزل باشان په چندول کې وس همسته د سی اشرافي خلک د په کندهار کې موجود دي په کوټه کې هم موجود دي په کابل کې همسته د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ورکړي
قزل باشان
قزل باش ته وکړي
کله ته وایې چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي
دلته کورونه همسته د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه سته او دوه مسجد چې تکه خانه په نامه باندې موږ پیژنو دلته یو رقم کورونه و چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل لرګي به ول بیا بیا کاغل کړل پر سر به بل منزل ور جوړ کړي دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د شاري کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري وس نو اکثره داخل ګرا او خستل غزاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړی دي چې اقتصاد چې کوي دی او کني خو هغه په خواني کورونه وس هم دل موجود ست
کوم کورونه ډیر خاصه دي هغه په
خواني کورونه په خواني خو ډیر ش کلتور ډیر ش کړکی درلودل دا کړکی به د کونړ د ارچې سره جوړ کړی و ش نقشونه ګرځي به دا په دا کور چې به ګرځیدل د سې فکر کاوه چې زه پر تخت باندې روانم د سې وګړي چې ګرځي به کاوه سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډېر مقاومت درلود 15 درجه شپږ درجه الا 8 درجه زلزلہ په کابل کې سوي ده کانکریټي کورونه چې په سوي ده د سنجو کورونه نه دي چې په سوي
چاغه
د چندولو شاغه د لرګو په واسه باندې یو پربل باندې مخسوي دي دغه سیستم برابر دی
نور څومره
خایست لري خایست خو هغه په خواني تنګي تنګي کوڅي او ش کلتور د خلکو د په خواني د کلاسیک سیستم وس هم موجود دی
تا خپل کوم څه ډېر زیات خواندر
ما ته د خلکو صداقت ډېر خوند راکړي خلک ډېر با کلتوره خلک دي ډېر با فرهنګ خلک دي او ډېر صادق مسلمانان خلک دي نه چاله غلطي ورکی او نه د چا غلطي منه
په چیندولو کې لاسي ګندل شوی شین هم جوړیدل او هم خرڅیدل چې له ډالې څخه شالونه لونګي او چپلې ډېری مشهوري وي نوري خبرې بیا هم له خاغلی اکبري څخه چې په پایل کې مخبري واوریدي او
چیندول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز وو اوس وایو چیندول کلمه د چیندول خو ترکی دی چې پښکرولاندی د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دو چیندول یعنی څه شي چې تخم وي مارکیټونه وو یو کوڅې د بازازانو یو د بافندگانو او بل لونګي د چیندولی وو د چابلی چیندولی وو پایزار چیندولی وو دغه شیان عمل ته جوړیدو او یوازې نه چې ټول افغانستان ته صادیده بهر ته لګیده
څومره مشهور و چندولی شالو
والا هم دا وسم د لنګی چندولی او د شال د چندولی خو ډیره خو لګدی خو په خوای ډیر با شهرت او د ابریشم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی فروشینته یو چابلی و د چابلی هغه د چندولی دی و د دې قیمه سودی ما ته وی چې $100
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چندولی شال راوي
او ځینې کسان دا وایي کاکره ویبي چې لونګي چندولی زده کوم ښځه وایي دا خو د مامزایانو دی د دای خو د پیسېدارانو دی د دې ښځه وګوره شال چندولی په سر کې اچولې دي دا خو ډیره مشهوره او ډیره ښه اوس د بنارس د هندوستان دا پیدا شوی دی مخکې دا چندولی شالونه هندوستان ته صادرېدو
استاد کدار ته وایي چې چندولو په خانه به تر اوسه څومره بدلون کړی
ولا ډیره زیاته هغه په خانه خلق اوس نسته دی د چنډول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی ډاکټرانو لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوی بخي فتای نجم مرزا مهدی خان چنډولی ډیر کسانو جعفر خان چنډولی فرقمشرو دا خلق اکثریت ولالو کانادا ته بهر تلالو
محمد رسول باوری نه وزیدا چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ موین دی بلکې د کابل پوهنتون د استادۍ ترڅنګ لسګونه څېړنې کړي. نوموړی په افغانستان کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو له ګوتو په شمیر څېړونکو څخه دی. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي مرکه اورو.
فنکار
په پایل کې ودارو ته ایتي څنګه موږ غوښتل چې دا فرهنګي چیرنې وکړي
زه تقریبا 15 شکل کې چې شپږ دې شکل چې د کابل پونتون استاد او په کابل پونتون کې هر استاد دوه دندې مشخص لري یو د تدریس بل د تحقیق نو زما چیرنې او زما لیکنې هم ټول په همدې برخه کې دي چې زما د ډیپارټمنټ محدوده ده او زه د کابل پونتون د لرغونپوهنې څانګې غړی یم
داسې راته ویلی سئ چې هغه څه وخت و د لومړي ځل لپاره چې تاسې اول ځل پیل وکړئ چې باید په فرهنګي برخه کې څېړنې وکړئ
د چې ما څه وخت په څېړنه پیل کړی دی خو یقینا هغه وخت و چې ما باید د علمي ترفیع دپاره یو اثر لیکلی وای چې دا 1360 کال خو لیکنې مې تر هغه وړاندې هم کولې 1315 کال زما لومړۍ لیکنه په هیواد اخبار کې خپره شوله او تر هغه وروسته د سلسلیت پیشت وکړې او ما د یو شمېر اخبارونو سره خپلې لیکنې مې ورته لیږلې او هغوی به خپرولې خو د یو څېړنیزې لیکنې په توګه تر مونوګراف وروسته چې ما د تحصیل په وروستۍ کال کې باید مونوګراف ولیکل شي تر هغه وروسته لومړی اثر چې ما لیکلی دی هغه د زما د علمي ترفیع لپاره و چې د پویالي څخه پوهنیاری ته تللم
تاریخي آبیدو په برخه کې تاسو څېړنې دم دنده ده که شوق
یقینا دنده بستنشناسي او برخه ده او دا دنده ده خو زه د دې دندې سره علاقه لرم دندې سره زما مینه او لیوالتیا دومره زیاته ده چې زه کله ناکله داسې فکر کوم چې که دا نه وای نو زه د بل هیڅ کار لپاره په درد نه خوړل کېدم
یعنی ام دنده ده ام علاقه ده دواړه چې یو ځای شنو بیا ډېر ښه مؤثر کار کوي
نو تر دا خو چې مؤثر دی کار نه پوهېږم خو روان یم کار کوم
کراسو دې ته چې تر اوسه څومره تاریخي آبدی په برخه کې تاسو څېړنې کړې دي شاید د دقیق شمېر و نه ویل سي کنه استخمینی کرا تو چې تاسو په دې برخه کې څومره کار کړی دي تاریخي آثار تاریخي آبدی د څېړنې
د دوی برخه د کار دي یو هغه برخه چې ما مشخصه څېړنې کړې ده پر هغه کتاب لیکلی او یا مې د کتاب په ترڅ کې یو دوه درې څو ترغه زیاتو کم د تاریخي آبدی او لرغونی سایتونه ما چړلی وی او تحقیق هم پر کړی وی دا یو برخه د کار دی چې د دې شمیر نه پېژنې سمواله ځکه چې ما د پوهنیاری څخه بیا تر پوهاندی رتبې پرې مې ټول چړلی او لیکنی او تحقیقي اثر مې د افغانستان د لرغونو سیمو او د تاریخي اثارو په اړه باندې و تاریخي ابداتو په اړه خو زه یو بل لړۍ هم لرم چې د ملټری ویژن سره د دې درو کلو را پدې خو او تر هغه وړاندې د افغانستان د ملي رادیو سره ما درې کاله څلور کاله پر لپسې د افغانستان د تاریخ پر یو پروګرام درلود چې په هر اونۍ کې دوه ځله خبرې دي هغه مې څلور کاله وچلو اوس یو خبرونه د درې کاله را پدې خو یو بل خبرونه د ملي ټلویزیون سره لرم چې د افغانستان فرهنګي میراثونه دي د دې درو کلو په ترڅ کې مې زه د شي فکر کوم چې شاید تر پنځه سلویشت شپږ سلویشت ابیدو پورې ما معرفي کړي وي.
لکه څنګه مو چې په پیل کې وویل تاسو استاد یاست سره لدې چې دلته رسمي دنده لرئ، دلته که دارت وایئ چې تر اوسه په کوم شمېر کتابونه دي تاسو چاپ شوي؟
زما اصلي دنده استادي ده. تر اوسه پورې زما پنځه دېرش عنوانه کتابونه چاپ شوي دي. تېر هفته کې زما درې عنوانه کتابونه یو ځای د چاپ ووتل، یو د نړیوالو فرهنګي میراثونو یو کتاب و، یو هغوی چې زه یې داسې پېژنم تر دې عنوان لاندې و، او یو بل هم د لرغونپوهنې اړین اصطلاحات. د دې سره اته دېرش عنوانه کتابونه کېږي. تاسو پوهېږئ چې سازان په یو کال کې کتاب نه لیکي، مګر څېړنې کوي په مختلفو برخو کې. بالاخره یو وخت فرصت پیدا شي چې خپلې څېړنې سره یو ځای کړي، کتاب په بڼه خپره کړي. نو زما نور ناچاپ آثار هم شته، مناسب فرصت پیدا کړم او د چاپ امکان هم برابر شي.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې تاسو څومره ضرورت وینئ چې نور هم په فرهنګي برخه کې کار وسي، دغه تاریخي آبدې وڅېړل سي؟
زه چې فکر کوم تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی، زما په شمول ما هم کار نه دی کړی. دا داسې دی، دا زموږ کارونه چې تر اوسه موږ کړي دي، د افغانستان د لرغوني تاریخ او د افغانستان د عبیداتو په اړه باندې، لکه د یو هند د بهر څخه چې یو څاڅکی موږ راخیستی دي. زما خدای بخښلی استاد پوهان ساپی به ویل چې د افغانستان هر قدم خاوره کې یو لرغونی اثر شته، په احتیاط ګام واخلي وران نه شي. نو د دې هر ګام دپاره څېړنې پکار دي، کار پکار دي، تحقیقات او امکانات او سهولتونه پکار دي.
استاد، یو موضوع تاسو یاده کړئ چې سهولت نشته، ځکه ډېر کار نه ده سوی. نور څه دي علت ده چې تر اوسه پورې دومره کار چې ضرور ده نه ده سوی؟
درې مهم عوامل شته. لومړی عامل دا دی چې موږ مناسب فرصتونه نه لرو، خاصتاً په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې خو موږ هیڅ فرصت نه دی پیدا کړی، ځکه چې جګړه وه. دوهم، موږ لازم کدرونه نه درلودل. څه چې زموږ په هیواد کې سوي هم دي، د دې سره سره چې د استاد کوزاد نوم د هیرولو نه دی، مستمندي، کوزاد او نور، علامه حبیبي، خو زیات کار چې دا څه چې کړی یا د بهر څخه یو څاڅکی هم هغه بهرنیانو کړی دي. هغه بهرني څېړونکي راغلي دي، دلته یې زموږ ساحې لټولي دي او د هغه اړه باندې معلومات راکړي دي. اوس موږ تقریبا د یوې پیړۍ په ترڅ کې موږ یوازې زاړه آثار لټوله. د تیر کال را په دې خوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پرېکړه کړې ده چې نور د یوې پیړۍ زړو آثارو دپاره خپل محققین نه استخداموو. موږ باید خپلو محققینو څېړونکو ته نوي اسناد، نوي شواهد او د څېړنو دپاره نوي مواد په واک کې ورکړو. همدا دلیل دی چې موږ د سپړونو نوې لړۍ پیل کړې ده په هرات، کندهار، غزنی، ننګرهار، پروان، په دې کې مو حفریات پیل کړي دي، او په مزار او کندوز کې به هم د خیر خپړنې پیل کړو.
دا کار ستاسو یاد که چې اوس پیل سوی د تاریخي آبدو په برخه کې، دا به څومره مؤثر او تر اوسه تاسو څومره لاسته راوړنې لرئ؟
موږ دا اوس نوی پیل کړی. تیر کال مو پریکړه وکړله چې موږ به دې ته بودیجه ځانګړې کړو، او سږ کال مو دا کار اوس پیل کړی دی چې په دې ولایتونو کې چې نمونه مې درته واخیستل، هرات، کندهار، غزنی، ننګرهار، پروان، په دې کې کار شروع دی. د سپړنو چارې داسې د یوه کال، د څو میاشتو، د دوو کلو خبره نه ده. دا به ډېر دوام کوي، کم تر کمه تر پنځو کلو او تر لسو کلونو پورې به هغه ساحه څړل کېږي، سپړل کېږي به، تر څو چې موږ لازم اسناد په لاس راوړو. او یوازې د اسنادو راوړل هم موږ ته وروستی هدف نه دی، بلکې د ټولو اسنادو چې په لاس راوړو د هغو تحلیل، بررسي او د هغو ارزونه، چې موږ هغه وګورو چې په سیاقي لحاظ څه ارزښت لري، په کلتوري لحاظ څه ارزښت لري، په تاریخي لحاظ څه ارزښت لري، بیا وروسته تر هغې بیا د هغو تاریخ وټاکو چې دا په کومو زمانو پورې اړه لري او د چا د خوا څخه کارول شوي دي، او دا نور پړاوونه د کار پاتې دي. نو موږ اوس غواړو چې پس له یوې پیړۍ چې زموږ محققین په زړو اسنادو بوخت وو، زړه اثار چړل، اوس موږ غواړو چې نوي اسناد په واک کې ورکړو.
کوم څه چې لرو که د دوی ساتنه ونیسي، دا څومره مشکلات پېښولی سي او له فرهنګي لحاظه څومره تاوان رسېدلی سي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دولتي او حکومتي ادارې یوازې د دې دپاره چې تسهیلات برابر کړي، د تاریخي ابداتو دپاره خدمت کولی شي. مهم عنصر او مهم اړخ د تاریخي ابداتو د ساتنې، حفاظت او پالنې دپاره ولس دی، خلک دي. د همدې اړتیا پر بنیاد باندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پریکړه وکړه چې د دې تیر دوه کلو په ترڅ کې د هغه موسسو ادارو او نهادونو سره قراردادونه او تفاهم نامې لاسلیک کړي چې هغوی زموږ سره مرسته وکړي. په همدې تړاو موږ کم تر کمه پنځو ادارو سره موږ تفاهم نامې لاسلیک کړي چې دوی بیلګې یادې کړم. د کلو د پراختیا وزارت سره موږ یو تړون لاسلیک کړی دی چې هغه 15 شوراګانې لري. د دوی او زموږ مکلفیت دا دی چې د دغه تفاهم له مخې څخه چې دوی به په دغه 15 شوراګانو کې چې په هر سایټ کې په هر شورا کې چې زموږ یو تاریخي سایټ او تاریخي ابیدسته د هغې د پالنې او ساتنې لپاره باید زموږ سره همکارو مرستندوی بوسی.
او که چیرې دغه د خلکو همکاري نه وي نو په یوازې خو مسؤلین نشي کېدا اوسه.
یقینا د خلکو همکاري په دې کې تر ټولو ټاکونکی اړخ لري. که خلک همکاري ونه کړي د دې ساتل حکومت په هیڅ قیمت نشي کولی، ځکه چې دغه ملکیت د خلکو دی. د خلک باید په دې پوه شي او خلک باید دا درک کړي چې دا زموږ ملکیت دی. بل هیچا پورې اړه نه لري، نه په مامور پورې اړه لري، نه په مدیر، نه په رئیس، بلکې دا د خلکو ملکیت او خلک باید خپل د ملکیت خپل حراست وکړي او پالنه یې وکړي او دغه په ساتنه کې اقدامات وکړي.
پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو لغو لانډو کیسې لیکونکو څخه دی چې د کیسو ګڼې ټولګې چاپ شوې دي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابیلې برخې په هنري بڼه پکې شاره کړې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحماني لانډه کیسه انتونونه وږمه جبار خیل کوي.
زرپاڼه انتونونه د سهار لس کمې لس بجې وې. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختون یو ملازم ورباندې غږ کړ: ښاغلیا، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه وو. شرمنده او خندنه شو، ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ورباندې غږ کړ: وروره، ناروغ دی څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول. دا دی ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی وو، په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې، لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد. دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې 4 ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړی وه. په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاڅید. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کې خوت او یو قدم شاته شو. خیر یوسی، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کېني او پاڅېږي. زه هم دا اوس ګورم چې ورغوې دې له انتانونو ډک دي. لاسونه یې راټول کړل. دواړو ورغوبو ته یې وکتل. کرخیه دا یو اتیا عادت په بڼه غزیدلې او بیا قطه شوی وي. هیڅ یې ونه ویل. ل دروازې ورننووت. مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یو نرس راتم کړ: صبر وکړه، دروختون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ بده د انتانونو په ځاله بدل شوی وي. دا چپلکی پخو کړه او هغه آبی چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کې زای په زای ودرید. د نرس په خبره یې عمل وکړ. خلاص تا وګرځید. مور یې په کټ کې بی حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه. صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلې ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو. ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي، د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي، د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي، ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی، موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله، یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورزه تر هغو دا راورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نظره یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه. په دولسو بجو به هم دومره نور راوړې، دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لیف کې لاندې پورته کته شو، درملتون ته ورننوت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز را تاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوه کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 15 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بل واخله 3,300 کېږي. عاجل ورته وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسې یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د تیې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړې. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سکنه وي، ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي، یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو، په څوکۍ نیغ کېناست، غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو، نو نن مازیګر مو له عاجل وارد څخه رخصته وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مه پرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ور باندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 20,000 افغانۍ کېدې. په دې کې ایله 3,000 د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروی شمیرلې د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د تا غوسه شوی وو، پیسې په لاس کې په ډیر خوند واړولې را واړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې، لکه چې هیر شوی یې و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ و. دا تیرې لس ورځې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو لګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه وو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه بوخ شوی، د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و، لکه هم دا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه اورو.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ، دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکه، د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا دا خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده، بنیادونه یې جرګه ده، دیره ده که حجره ده، خو ختمیږي نه، لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو، دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره راتیریږي، د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې، زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دې وباسو. د هر کوره راتیریږو، د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی، دا که وینه د تړون دی. کم دی ټول کورونه وران دي. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخت دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی، دا که مینه ده خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو. مونږه دواړه بے باوره. مونږه دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي. د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینس کې راګیر شي. خاپیری شي له نظر رڼاګانې هم بلا شي. توربان د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه، څه روزګار وي، څه انجام وي، څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی، دا که رنګ دی که تصویر دی. بس ګډلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی، چرته تور دی. څه وحشت دی، څه دهشت دی. په ذهنونو مو راخور دی. واړه رنگ یې بے رنگا، دواړه مخه بدرنګ. مونږ پہ بیا هم مینیږو، مونږ پہ بیا هم خپه کیږو، مونږ پہ بیا هم خوشحالیږو. دا ټول زړونه د کتو دی، گریوانونه د کتو دی. چا د حسن قدر خرس کو، ایمانونه د کتو دی. دا موسم دی چې بدلیږي، دا موسم دی چې بدلیږي. له ذهنونو نه راوزی، له خوبونو نه راوزی. په دی ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي، څه باران شي، څه ګلۍ شي، څه طوفان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو. مونږ ټول ورته لمدیږو، مونږ ټول ورته ګډیږو. تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپل اوښکو تر شو، که اوده شو، که اوتر شو. له هیچ چا نه خبر نه شو، د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلیږي. لنډه دا که دا کتاب دی، لنډه دا که دا کتاب دی. دا د کم ټکو جوړ دی، دا د کم سړي نصاب دی، دا د کم مذهب کتاب دی. چا چا کړی دا حساب دی؟ نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نکړه، شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی، د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشا ده. مار نه ولی هیچ چا ګډ نه کو. د پاړو دکان چلیږي، ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده. کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده، د یو خور د خولې خیره ده. هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده، ځکه لاره مو تیاره ده. زړه کې سپینه آینه ده، زنګ وخلې ده، ګنده ده. ژوند ژوند نه دی، گزاره ده. چې مو یو بل ته اسره ده. دا د ژوند د مور قصه ده، که غنم ده که دانه ده، د یو کور د شور قصه ده، دا په منډه نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار ده، دا په جنگ ناولی کیږي، دا په مینا مانځي کیږي. دا کمینا د خور ده، مونږ دواړه پکې سوزو، مونږ دواړه بے باورا، مونږ دواړه بے خبرا. د ژوند د مور قصه ده، که غنم ده که دانه ده، دا په منډه نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار ده، د یو کور د شور قصه ده، دا په جنگ ناولی کی، دا په مینا مینا، دا په مینا او دا په مینا، دا په مینا، دا په مینا مانزی.
د ادب جام نننې برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خبرو. د ادب جام د برخه سهارګل امیرزای وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو، چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربنی مشهور ده، لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو، او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع ده د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید، از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده، در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه ځای سلیمان غر وو. بل ځای نعمت الله تاسری کوي چی د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوای بولی، او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی، او وای چی د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غړو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د خپل کور په سیاحت هم تللی، او له لوی او اولیاو سره لیدو کاته شوی دی. د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل، او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی وو. تیښته وکړله ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې حل تننداره سي، که سړی ابلیس ته پړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د ده پر کورنۍ و احساساتو دلالت کوي د پټي خزانې لیکوالي په دې شرحه لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو، د دوی کور وو د کسی پغره کې. نو خرخبون د پلار او ترل خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناری وکړلی. کیون یون د مخ کې بیلتون ده لکسی غرڅخه ځی خرخبون ده کورور ورورا خرخبون رورا ته چې بیلتون کړي زما ویر تګورا چې زی مرغیلا تور کرغیلا همزولی پاتې زی څبرغیلا د خدای د پاره خرخبون یارا چې هیر مون کړي زموک کولواړه زړه میرا پیږي یار می بیلیږي بیلتونی وور ده ځان پسوځيږي.
قدرمنه دوستانو دا وا د دې ونې د ازادي رادیو مجلې خبرونه تربیه مو په لاس پرم پرځ کې چی است خوښ او خوشاله اوسئ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ